ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋದೇ ಕನಕ ತುಂಕು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋದೇ ದ ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಾಂದಿಕುಂ ಕ್ಯೂ ಅಗ್ಮ ಜಾಲವಾನ್
ಔಜಾಶ್ ಬಾಕುಮನ್
او لاول هم ساسو پام را گرزو چه پده خبرغونه که کم کم ریپورتونه دی ده هغی خلاصه هم ده اوس واوری
ده اروپای اتحاد نه ده برطانیه بهر که دو ورستو پلومڑی وار بانده ده اروپای اتحاد بنیاد خودون کشپاگو ملکونو مشرانو پا جرمنی برلن خار که غنده کرده
او په خبرونه کې دا هم لرو د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغان او د پاکستانی طالبانو نښتې چې دي هغه دوام لري بل خو د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد افغان عسکرو جګړه هم روانه ده
او د بشري حقونو ادارې ایچ آر سی پی د پاکستان په امنیتي ادارو باندې غږ کړی دی چې په بندیخانو کې نیول شوي قیدیانو پر ضد دې د تشدد څخه لاس واخلي
یو شمیر نور مهم رپورټونه هم په دې خبرونه کې ستاسو لپاره لرو موږ سره ملګری اوسئ اول هم ورزو خپل رومبني رپورټ راغله
ګرانو خدای مردونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خپرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږی زمونږه د خبری خپرونه لومړی چې کوم خبر دی نو هغه د برتانیې دی چې د برتانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو وروستو په لومړی وار باندې نن د جرمني په برلن ښار کې د هغه شپږ ملکونو غونډه شوې ده کوم چې د اروپایي اتحاد بنیاد خوده وو د دغه ملکونو د مشرانو د غونډې وروستو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د جرمني د خارجه چارو وزیر سټان مایر ویلي دي چې زر تر زره د برتانیا د اروپایي اتحاد نه د وتلو خپل پروسه سر ته ورسي. د فرانس د خارجه چارو وزیر هم په برتانیا باندې غږ کړی دی چې خپل د اروپایي اتحاد نه د وتلو عمل سر ته ورسي. یاد دی وی چې د جمعې په ورځ باندې بخنه غواړم د زیارت په ورځ باندې په برتانیا کې ریفرنډم وشو او په دغه ریفرنډم کې زیاتره خلکو رای د اروپایي اتحاد نه د بیلیدو په حق کې ورکړي او د برتانیې چې دا وخت کم واکمنه ګوندې هغې د اروپایي اتحاد سره د پاتې کېدو کوشش کاوه د هغې دپاره کمپاین کاوه او د دغې په ناکامۍ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د خپلې څوکۍ څخه استعفی اعلان کړې ده. په ګرده نړۍ کې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې په بیلیدو باندې څه غبرګون مخې ته راغلی دی؟ په اقتصاد باندې به د دې کوم بد اثر وي؟ په دغې زموږ همکار وږمه جلوان نور تفصیل تاسې ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
په برتانیې کې د هیواد لخوا د اروپایي هیوادونو د اتحادیې نه وتلو په هکله ټول مطبوعات دغه پوښتنه راپورته کوي چې د دغې ګام اخیستلو وروسته به څه ترسره کیږي او څه نتایج به وي او دا چې د اروپایي هیوادونو او د برتانیې راتلونکي ګامونه به څه ډول وي. دا وخت د دغې بریاعظم مشران د برگزیت ریفرنډم یا ټول پوښتنې ژور اثراتو باندې د کنټرول کولو هڅه هم کوي چې د دغې اثرات په سټاک مارکیټونو د اثارو بیې ښکته تللو او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ستر اختلافات رامنځته کیدلو سره لیدل شوي دي. ډیرو په دغې حقله اندېښنې ښودلې دي او د دغې پر ضد ویناوې کوي. د اروپایي چارواکو بیانونه وایي چې د برتانیې لخوا دغه ګام داسې دی لکه چې د لوړې نیټو پوهلې وي او ځان سره اروپا هم سخته زورلې ده. داسې ویارې هم ډېرې دي چې آیا ځینې نور د اروپایي هیوادونو د تنظیم غړي هیوادونه به د دغې اثراتو نه ځان ساتلو لپاره د لوازنامې نه ځان وباسي او برتانیې ته به سزا ورکولو لپاره ګامونه واخلي چې نورو ته مثال وي چې د دغې رقم ګام څه نتیجه کېدای شي. په برتانیې کې 2 میلیونه وګړي چې نور اروپایي هیوادونو کې کار کوي یا یې تقاوت یا ریټایرمنټ اخیستی اوس په دغه سوچ دي چې د دوی سره به څه کیږي او دا چې دوی ته به د پاتې کېدو اجازه ورکول کیږي او آیا دوی به خپل کارونو ته دوام ورکړی شي او که نه. په برتانیې کې د اروپای اتحاد د غړو هیوادونو نږدې 2 میلیونه وګړي اوسیږي او هغوی هم داسې اندېښنو سره مخ دي. دواړو طرف ته اوسیدونکي وګړي وایي چې د دوی ژوند تر ټولو زیات اثر تر لاندې راتللی شي او د دوی دغه اندېښنې هم پر ځای پاتې دي. د جمعې پر ورځ د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاد یانکر د جرمني یو ټلویژن ته ویلي دي چې د برتانیې لخوا دغه بیلتون وروسته به د برتانیې سره ډېره ملګرستیا نوي پاتې. نوموړي دا هم ویلي دي چې د دې هیڅ وجه نشته دی چې دوی د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته انتظار وباسي چې پر ځای یې څوک راځي، ځکه چې دوی اعلان کړی دی چې هغوی به استعفا ورکوي او اکتوبر کې به واکمن کنزرویټیو ګوند به فیصله کوي چې څوک به نوی وزیر اعظم وي. د اروپایي هیوادونو چارواکي دغه اصرار کوي چې یو زر تر زره ګام اغستل ضروري ده چې په اقتصادي مارکیټونو باندې د دغه اثرات ودرول شي او زر د بیلتون لپاره ټاکلې پروسه چې د هغه ترسره شي. د اروپایي اتحاد د غړي هیوادونو مشرانو لخوا هم داسې اشارې ورکړل کیږي چې دوی به برتانیې ته څه څه شکل کې سزا ورکوي او دوی به د دغه ګام لپاره یو نه یو قیمت ضرور ادا کوي. دا وایس اف امریکا د ویډیو او ټی وی د موږ ملګری اوسئ او څنګه چې باندې تاسو واوریدل چې د برتانیې لخوا د اروپایي هیواد د اتحادیې نه وتلو وروسته چې کوم نړیوال غبرګون دی او خلک عام خلک څه ویری او اندېښنې لري په دغه حق باندې دغه تفصیل او اوس هم د دغه ګام له وجې چې کوم ژور اثر په سټاک مارکیټونو او د ونډو په بازار باندې غورځېدل دی، د هغې په حق چې په پاکستانی اقتصاد باندې د دغه ګام بس اثرات وی. ریاض حسین یو رپورټر کړی ساسو پام اور تر اگرزو
په نړیواله سطح باندې 13 ورځ د یورپین یونین نه د برتانیې وتلو سره که عالمی منډې د غیر یقیني صورتحال سره مخ ده. هلته ماهرین دا یری هم څرګندوي چې کچري اروپا هیوادونه د کساد بازار سره مخ کیږي نو د دې اثرات به په پاکستانی منډې باندې هم پریوزي او زیاتره به د پاکستان اکسپورت یا بهر ته د وړلو په شیانو باندې منفي اثرات وغورځيږي. څېړنې وایي اگر چې د پاکستان اکسپورت په نړیواله سطح باندې دومره مقدار نه لري او صرف 5% پاکستان د ملک نه بهر اکسپورت کوي چې پکې زیات برخه برتانیه اخلي، په دې حق لا فدا حسین وایي چې د یورپین یونین نه علاوه پاکستان به اوس د برتانیې سره معاهده لاسلیک کوي چې زمونږ په اکسپورت باندې ټیکسونه راکم کړي.
د برتانیې سره پاکستان تجارت د نور نه زیات وو چې کم مونږ ته کنسیشن په یورپین مارکیټ کې ملا وو، یو مارکیټ کې ملا وو، نو ا کنسیشن به آیا مونږ ته وس برتانیا ایز ان انډیپندنت کنټری دا کنسیشن راکې او پرانه او پاکستان په خپل کیس کې کم دی اپډیټ کړي چې بای تاسو مونږ ته کنسیشن تاسو مونږ د ایو کې کول ا کنسیشن متا مونږ راکوي چې پاکستان خو په دې ریجن کې دن نه ټریډ وکړي نه نو دې ټول ټریډ د امریکا او د یورپ سره کوي کنه، نو بیا خو چې تا یورپ مارکیټ ستانه خرابې کی هغه کو برتانیا دا کو یورپ نور مارکیټ دی ظاهر خبره دا نه ځان هو تاسو ته خبره راشي.
د یورپین یونین نه د برتانیې وتلو سره عالمی منډې کسات بازار سره مخ دي چې پکې په خصوصي توګه د یورپین یونین او برتانیې پیسې سترلینګ پوند او یورو به هم راکوزي شي ودي او د پاکستان د نن په پرانستي مارکیټ کې د برتانیې پونډونه او یورو هم د مارکیټ نه غایب شوې دي. ریپورتونه وایي چې د برتانیې سټاک ایکسچینج 0.15% راغورځېدلې دی چې لکه بلې په پونډ کې د 13.5 کالو راهسې 0.5% کمې مخې ته راځي. د جرمني او فرانس په منډیو کې هم 0.5% کمې راغلي دي او هم د غشان په اروپا هیوادونو د سپین په سټاک ایکسچینج کې 0.5% کمې مخې ته راځي او د یونان په هیڅ مارکیټ کې 0.5% کمې راوړاندې کیږي. په ایشیا کې د جاپان مارکیټ 0.92%، شنګای 1.3%، هانګ کانګ 2.9% راغورځېدلې دي. په عالمی منډې کې د ریپورټونو مطابق د سرو زرو بیې هم پر ریکارډ سطح باندې مخ په وړاندې تللې دي. ماهرین وایي چې پاکستان ته په کال 2014 کې د جی ایس پی درجه لاندې یورپین یونین ته رسایي ورکړې شوې وه او د پاکستان زیاتره اکسپورتس چې پکې لوی برخه د ټیکسټایل شامل ده د یورپین یونین هیوادونو ته ځي. د دې نه علاوه پاکستان د سرمنې جوړ کړې شوې سامانونه او زری پیداوار چې پکې وریجې شامل دي هم اروپا هیوادونو ته لیږي. اگر چې د د تعداد ډیر کم دی، خو ماهرین وایي چې د معیشت د پای روکېدو په وجه باندې به په پاکستان باندې هم اثرات پریوزي. په دې حق له د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي چې پاکستان د جی ایس پی معاهده لاندې زیاته برخه اروپا هیوادونو ته لیږي چې پکې برتانیا یو غټ اخستونکي هیواد دی.
ڈیفینیٹلی جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر مرتب ہوں گے. آپ کو پتا ہے ایکسپورٹس تو جو ہے یورپین یونین جو ہے وہ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہمارا.
دیوائی چی دا برطانیہ دا یورپین یونین و طلبہ خامخا دا پاکستان پر ایکسپورٹ ماندے اثرات پر باسی، پاکستان زیادت برخط دا جی ایس پی پر ذریعے لیگی. پانیز دیورادو کے پاکستان خپل بانڈونا ہم جاری کری ہو او پا حقے کے ہم دا یورپین یونین سرمایہ کار برخط لری چی لکبلا با یہ معیشت تا نقصان رسی گی. زدہ گانم چی زراعت باندے با دمر اثر پر نوزی خو ٹیکسٹائل انڈسٹری با دا حقینا زیادت متاثر شی. پا جی ایس پی کی پاکستان سره د لسو کالو معاهده شوی ده او کچری په یورپین یونین کې کساد بازاری زیات شي نو د خطرې خبره ده. او زه خدا وایم کو په عالمی منډه کې د تیلو بیې را کمیږي نو دا به پاکستان ته ګټه ترلاسه کړي. یاد دی وی چې روان کال د پاکستان په مجموعی ایکسپورت 1.6 بلین کې 10% یعنی 1.2 بلین برطانیې ته شوی وو، او همدغه شان د سرمنې نه جوړ کړی شوي سامانونه 10% هم یورپین یونین ته کیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
د پاکستان قبائلی سیمو کې د فوجي عملیاتو وروسته که یو خواته د پاکستان پوز د طالب وسلوالو پر ضد د کامیابی او داوی کوي او وای چې ګینه دغلته کې طالبان د مینځه وړي دي، بل خواته په دغه سیمه کې زیاتره کورونه هم تباه او برباد شوي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ویلي دي چې دی د تیرا او د باړې په ځینې برخو کې د سروې عمل سرته رسولی دی او دغه خلکو ته د پیسو ورکولو دپاره یې د فاټا سیکریټ نه مطالبه کړې ده چې 1.5 بلین روپۍ د دې ته ورکړي چې دغه خلکو ته یې ورکړي. په کومو کې چې به دي چې د چا کور ران شوی 4 لکه او چې د چا کور جزوي ران شوی دغه ته 1,60,000 روپۍ ورکوي. د ډیو راډیو خبریال ابراهیم شینواري په دغه باندې تفصیلي راپور رالیږلی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د دوو قانون نه هم اوږد انتظار نه پس بل اخر د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی او فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي اعلان وکړو چې د تیرا او باړې کجوري علاقو کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې متاثره شو کورنۍ سروې مکمله شوې ده، او د دغه سروې په اساس به اوس ځایي انتظامیه د مکمل تباه شو کورونو مالکانو له 4 لکه روپۍ او په جزوي توګه متاثره کورونو والو له 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. د کومې دپاره چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د قبایلي چارو حکومتي ادارې فاټا سیکریټ نه د 1.5 بلین روپو مالی مرستو غوښتنه کړې. د دغه سرته رسیدلې سروې په حق له د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود یای چې په باړه کجوره کې غیر د ملک دین خیل او ستوري خیلو باقی واړه علاقو کې دغه کار تمام شوی او اوس فقط د مالی مرستو ورکول پاتې دي. ځای انتظامی د مطبوعاتو په ذریعه د باړې اوسیدونکو ته اعلان کړی چې که څوک هم اقدار کس د دغه سروې نه پاتې شوی نو هغه دې زر تر زر د خیبر هاوس سره رابطه وکړي. د دغه تر څنګ فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي هم د مطبوعاتو په ذریعه د خیبر، کرمې او رگزی او شمالي او جنوبي وزیرستان په هغه کډوالو غږ کړی چا چې خپل د واپسې فارمونه ترلاسه کړي خو تر اوسه ورله د ټرانسپورټ او عاجل ضرورت دپاره د حکومت لخوا ژمنه شوې د 15,000 او 10,000 روپو مرسته نه ده شوې، نو دغه کورنۍ دې هم په سمدستي توګه د اف ڈی ایم ای سره رابطه وکړي. خو کیا وړخت حکومت په خیبر ایجنسی کې د تباشو کورونو د سروې تر سره کولو او معاوضې ورکولو اعلانونه کړي، نو بل اړخت هم د خیبر ایجنسی تیرا یوش مر هغه علاقو کومې چې تر اوسه د پوز لخوا نه دي کلیر شوي د 10,000 نه هم زیاتې کورنۍ خپل کورونو ته د واپسۍ په انتظار دي، او په داسې حال کې چې حکومت بیا بیا د واړه قبایلي سیمو د بې کوره شو کورنیو د واپسۍ اعلانونه کړي، نو د تیرا اکاخیلو، کمبرخیلو او کوکیخیلو دغه کورنیو نه خو د واپسۍ اعلان شوی او نه ورله اوس د حکومت لخوا کومې مرستې ورکولی شي. د باړې اکاخیلو په درو اډه کې میشت د تیرا درس جماعت یو دغه سیاستوګن رحیم ګل د دغه متاثره کورنیو په استازیتوب ډیو راډیو ته خپل حال داسې بیان کړو.
مشکلات دا دي چې دا غریبان خو د یخ وطن خلک دي، درته ګرمې بالکل وس ول تورو ژایم دو مطلب دا کنه چې اوبه یې نشته، د بجلی هم نشته خلک دو دومره تنگ دي کنه چې پخپله په یو یو کور کې درې درې کورونه ورنوتلي دي دې بارې بوړې والا خلک هم په هغه یو کور کې سره سره ورنوتلي دي دومره سخت سخت دي کنه چې هغه غریبان به انتهایی یعنې زه ویلم جوړ دي چې موږ څو په روډونو باندې څومره وخت موږ فریاد در کوم ولې دغه ولس والا د حکومت ور وي او د متعلقه ادارې ور وي موږ واپس خپلې علاقې لولی
د کورم ایجنسی سره نږدې دورانی کیمپ چرته چې د تیرا کمبرخیلو جوړ تاجو اوچنا او یګو میلې د 1200 زیاتې کورنۍ میشتوي اوس دغه کیمپ په رسمي توګه ترلاسه نه پس یو ځل بیا به کور شوي او دغه کورنۍ او خوراکي راشن هم قطع شوی هم دغه سید تیرا تختکی غلام علي شیرخیل مستک سرشګا شډله ممل ادینه دروټه برباړه ناکۍ سوخت ترخوکس کوټکۍ زوباخیل کندو غریبۍ او د در جمعات په زورګونو کورنۍ هم لیاخو په باړه او جمرود کې د خپل پلوانو سره یا په جلوزی کیمپ او یا په پیښور کې د کرایا په کورونو کې میشتي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه چې دا هغه په ټی وی باندې ګورئ موږ سره ملګری اوسئ یو اوس هم تاسو ته نور تفصیل باندې کوو چې په جنوبی وزیرستان کې د خاصدار فورس عسکرو ویلي دي چې دوی ته د تیرو څلورو میاشتو څخه تنخواګانې چې دي هغه نه دي ورکړې شوي د عسکرو مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوی په سیمه کې تل د ژوند په خطر کې دي خو اوس ورته د تنخواګانو د نشتوالي له کبله په کور کې د ښځو او بچو ژوند خطر هم رامخته شوی دی نور تفصیل لري په دې حق باندې عدنان بیٹنی
پاکستان د وفاقلاند قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان خاصدار فورس سرواکی ویل تیر څلور میاشتو راسي تنخواګانې د انتظامیه لخوا د سنج کار دي په داسې حال چې روژې میاشته او اخترې په سر راغی زیاتوي د تنخواګانو د بندیز له امله د بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ شوي د خاصدار فورس یو سرواکی اسماعیل دی راډیو دغه مشکلات څه داسې برسېره کوي
د ایدو د رژې په میاشت کې چې ساړی سره په جیب شي ریپې نه وي کنه ایدا تا کپڑے کړای شي نه افطاری تا پګرانګه کا کړای شي ډېر تکلیف وي چا مالداري وي هغه ور پرونه وي خو ډېر غریب خل پیلا کې می سره خاصه دور دي می ځکه کی مال کدا خو خپل خپل کمپنی وي دا تقریبا هر ریز هر دوه مارز در مارز یو ټلیفون کا وبل کا چې بای تنخې شوی دي نه دي شوی تنخې شوی دي نه دي شوی
په جنوبی وزیرستان کې نږدې تر څلور زره نه زیات خاصدار فورس سرواکي دي او مقامی قبایل ته د خاصدار فورس نوکرې دي انګريز وخت راشي دي انتظامیه لخوا اساسیت تر لاسه کیږي او د سیمې امنیت ذمہاري د دوی په غاړه وي خو په خاصدار فورس دغه تحفظات دي چې دوی خپل ډیوټۍ نه ترسره کوي په زیات شمیر سره اوس مړه شوي دي یا له دې هیواد څخه بهر هیوادونو ته په مزدورو پسې تللي دي یا زیاتره هغه قبایلي مشران دي چې د هغه عزت په عذر دغه ډیوټۍ نه ترسره کوي خو له انتظامیه څخه په اسانۍ سره دغه تنخواګانې ترلاسه کوي دی رادیو ته د سیمې یو آزاد خبریال شاکر محسود اویل دا په اول ځل نه دي چې په دغه تحفظاتو انتظامیه د خاصدار فورس تنخواګانې تړي هغه زیاته کړه په تیر شوي وختونو کې هم څو ځله انتظامیه لخوا دغه تنخواګانې تړلې شوې دي خو بیا د خاصدار فورس سرواکو څخه د تنخواګانو کټوتی سره د غوډي تنخواګانو په سر له بانک اکاونټ څخه په زیات شمیر سره انتظامیه سرواکي منافع ترلاسه کوي د شاکر محسود دغه الزاماتو په آزاد څپخ لاینې شوي د ډیو رادیو ته دغه صدا سي بر سره کړل
مطلب بل فرض مو صداداري دا کړ چې بانک اکاونټ ور تخلاصو خو زه به نیک په نام خلاصو نیک خو څنګه امام مړ دی نو نیک په بانک نام اکاونټ نه خلاصيږي دا څلورو میاشتو تنخې تقریبا 8 کروڑ نه زیات دی اماونټ دی کنه دا فیس ته همیشه د پردا یو دا نه همیشه د پردا دا چې کیږي دا بیا ورکی بینک ته په پروفیت باندې کنه نو دو 4-5 مینه کې ټیک ټاک پروفیت واخلي نه باندې کا ورته وای چې بس اوس خلاص شي
په دې اړوند مو خلک چې ډیو رادیو دې ځای انتظامیا سره تماس ونی ولو نو د مقامی انتظامیا یو الا افسر او د جنوبی وزیرستان پولیټیکل مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان اوویل دا پریکړه دی گورنر لخوا شوې ده او گورنر د دوی تنخواګانې د بینک اکاونټ ته اړه فلی دي زیاته کړه کم خاصدار فورس سرواکي چې بینک اکاونټ لري هغه ته تنخواګانې ترلاسه کیږي کوم چې بینک اکاونټ نه جوړ کړی هغه ته دغه تنخواګانې نه ترلاسه کیږي محمد شعیب خان اول په دغه ستونزه مقامی مشرانو سره جرګه هم کړي او د جرګه مشرانو تاثیرات سرحداتو منیسټري او فاټا سیکریټریټ ته لیکلي لیږلې دي خو له هغه خوانه څه جواب نه دی راغلی شعیب خان اول خاصدار فورس ته دغه تنخواګانې د بینک اکاونټ په ذریعہ ترلاسه کیږي او نشي کولای چې د گورنر اډر څخه تیرې وکړي
کتان پکې لري په اکاونټ تړولې دی ته په ځای نه دی نو دغه حال خدای دې ښه خلک ته څومره خاصدار دي
بدلون نه دی شوی زیتوی دوی بل کم بدلون ته پدې کې کولو ته تیار نه دی. عدنان بیژنای وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت حقانیه مدرسې ته د 300 میلیون روپو ورکولو پر سر باندې په ګرده صوبه کې د پښتنو په منځ کې بحثونه شروع شوي دي او په دغې نیوه کې کوي. وایي چې د حقانیه مدرسې نه وتلي وسلوال طالبان په دغه سیمه کې د تشدد د پیښو ذمهواره دي او په دغه سیمه کې چې څومره تشدد شوی په تیرو لسو کالو کې د دغه مدرسو نه وتلي طالبانو هغه په دغې کې ککړ دي او پلای هم په غاړه اخیستی. بیا ولې صوبایي حکومت دغې ته دومره پیسې ورکوي؟ په دې باندې څېړنکار وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت که دغه پیسې ورکوي نو دا د اولس پیسې دي، د دغه پښتنو پیسې دي، دغه د قام پیسې دي او د دغه پیسو په اړه دي آډیټ وکړی شي د بېطرفه کسانو لخوا او خپل اولس ته د تفصیل وړاندې کړي چې ګینې دغه پیسې دي په کم بنیاد دغه مدرسې ته ورکوي. د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه په دغه باندې یو څېړنیز راپور را لیږلی دی او ریدو ته ستاسې پام را ګرځو.
کله نه چې صوبایي حکومت اکوړي کې واقعیت دارالعلوم حقانی ته 300 میلیونه روپۍ د ګرانټ شکل کې منظوري کړې دي، نه یوازې مخالفو سیاسي ګوندونو بلکې مدني ټولنو او د تعلیمي څانګې څېړونکو په دې فیصله اعتراض کړی دی. لکه د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې صدر پروفیسر جمیل چترالی چې دې لړکې ډیو راډیو ته وایي،
منی به د ټیکس پیئرز نمائندگان جواب تلوی کوي. زما دیش کروڑ روپے چتکلا حقانی مدرسی دا ورکے نو آیا دا دید آدت سسٹم زما سر اشتا چه زدن دا تا پونسو کم سکتا دیش کروڑ روپے تا پا کم لے خرچ کی
زیادہ بھی منگ بدا سے کمی سرکاری یا شخصی ادارے سر دا حکومت دا مرست مخالفت انو کو دا کمی ریکارڈ چه صفاوی خو حقانی مدرسی باندے دا وڑان دی نتور نا دی چه دغل تا ترہ گر روزل شوی دی. خو پا دے حقلا موچ دا تعلیم صوبائی وزیر محمد عاطف خان سر خبرې وکړي نو هغه ویل نه یوازې ایم ایم ای حکومت بلکې تیر د این پی حکومت هم مدرسو ته پنګي ورکړي دي او وای دا به د نقد شکل کې نه وي بلکې مقصد دا دی چې دغه اداره کې مثبت اصلاحات راوړل شي.
زموږ حکومت کوشش تا دی چې د خلک دن سره انګیج کو بجای دی چې موږ دا و چې نه ردی سره خبرې مکوي او یا دی د فند مور کوي. دا چونکه ډیر لوی غټه مدرسه ده، 4,500 پورې کې ماشومان سبق وایي، نو هغه داوی چې تاسو ته اپګریډ کې کالج سټیټس ته کې څه کې دې مطلب دا چې یو مینسټریم انډیو شي د مدرسې د دې ماشومان یو بل سره یو لینک جوړ شي. نو په دې وجه باندې دا موږ دې ته ان شاء الله تعالی دا خپل پروګرام دی دې کې زموږ خپل کوشش تا دی، خواهش تا دی چې د ټیچرز ټریننګ، د ټیچرز کیپاسټی بلډینګ چې کوم دنیا کې سبقونه خول کیږي، سبجیکټ خول کیږي، فار ایگزامپل انګلیش دی یا میتھمیٹکس دی یا ساينس سبجیکټس دی یا کمپیوټرز دی، چې هغه مین سټریمینګ د دې شو دی چې څونه ماکسیمم هغه مونږه انهانس کول شي چې هغه پکې انهانس کو.
خو پروفیسر جمیل چترالی بیا په دې نظر دی چې یو تعلیمي اداره د حکومتي چوکاټ نه بهر ده او په داسې حال کې چې حکومت خپل تعلیمي بجټ کم کړی دی، یوې مدرسې ته څنګه دومره زیاتې پیسې ورکوي؟
حقانی مدرسے تروسہ پورے زم چکم نظام تعلیم دے دا آغے سر دا آغے انٹیگریشن نشتے دے چکل آغے انٹیگریشن نوی نبیا تو دا سے قسم امداد آغے داروتا ورکول نوی پرکار شد آغے نا دا ڈس انٹیگریشن دا معاشرے کے دا مزید دا بگاہ خدشہ پیدا کی گئی. 35 ارب روپے دا تعلیم ڈیولپمنٹل بجٹ کم کر دا دے مطلب خدا شو چھتے سمبولیکلی ریاست دا میسج ورکی چھتے دا فارمل ایڈوکیشن خلافم او دا ایکسٹریمیست طبقاتو دا تعلیمی نظام فیور کیما.
خو بلخوا حکومت وای دای دا دارالعلوم حقانی مشر مولانا سمیع الحق سره لیدل کړی دی او هغه د موجوده تقاضو سره سم مدرسې کې د اصلاحاتو د پاره تیار دی او دا به د ټولو په ګټه وي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پیښور.
Thank you.
سیاسي سټوډیوز نن زموږ خبرونه ته غوږی او په ټیوی باندې ګوري مو سه ملګری اوسې او سم د خبرونه په دې حصہ کې لرو مدوات سکتنه او ګورو چې وټلی رسپانو نه تاسو لپاره سه مواد راغون کړی دي زموږ همکار مختار خلیل.
په وسطي او مشرقي یورپ کې د کمیونیزم د ختمېدو وروسته یورپي ملکونه خپلو کې نور نږدې ګاونډیان شول او دوی د ټول یورپ په یو تار کې د پیللو د خپل پخوانی خوب د رښتیا کولو هلې ځلې شروع کې او اخر د کال 1993 د نومبر په لومړۍ تاریخ د یورپ قومونو د یورپي اتحاد یا د یورپي یونین په نوم د یورپ د ملکونو خپلو کې د سرحدونو ختمولو او د یورو په نوم د یوې سکې اختیارولو فیصله وکړه. خود زیارت پورز د یورپی یونین د سرپنچ ملک برطانیه خلکو د یو ریفرندم په ذریعه په قول د دوی د خپل ملک د فیصلو او د معاملو د اختیار د واپس ترلاسه کولو د پاره یورپی یونین یا یورپی اتحاد نه د برطانیه د وستو فیصله وکړه. نن د یورپ امریکای او د نړۍ په ټولو اخبارونو کې یورپی اتحاد نه د برطانیې د وټو په باب له مختلف قسمه مضمونونه، رپورټونه، مقالې او تجزیه چاپ شوې دي. د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایم یورپی اتحاد نه په وټو خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې برطانیې یورپی اتحاد سره خپل تړون ختم کو، خو برطانوي قوم په خپل دې فیصله خپل ملک برطانیا د بیسرو سامانې په حالت کې د خطرونو ډکې یوې نوې دنیا ته وردیکه کړي دي. فائنانشل ټایمز د خپل اداریې په شروع کې لیکلي دي چې د برطانیې خلکو د خپل حکومت د خپل بین الاقوامي اتحادیانو او د انتهایی قابلو او نامتو اقتصادي ماهرانو د مشورو او د نصیحتونو اپوټا د خپل اختیار د بیرته اخیستو د نارې لاندې د برطانیې یورپی یونین سره تړون ختم کو، خو برطانیې اوس د یو داسې حکومت جوړولو دپاره لیواله ده چې هغه په ملک کې محکمتیا او سوکالي په ځای وساتي. خو که اتحاد نه د وټو مرستیال مشرانو په دې نازک وخت کې د زیاتې ذمہ‌واری او ایماندارۍ نه کار وانه خستو، نو برطانیې کې د باچاګردۍ غوندې د حالاتو پیدا کېدو زیاته خطر ده. یورپی اتحاد سره د برطانیې د تړون ختمولو ووټ په عالمی مالیاتی بازارونو سخت غزار کړی دی. د برطانیې خپلو نږدې اتحادیانو سره تعلقات ګډوډ شوي دي او خپل وزیر اعظم یې د اقتدار د کورسۍ نه رالړه کړی دی. دې فیصلې د یورپی یونین د نورو 28 غړو ملکونو دپاره هم لویه مسله پیدا کړې ده، ځکه چې یورپي ملکونه مشرقي وسطا او شمالي افریقې نه د کډوالو ورمات بهیر د وړاندې نه وارخطا کړي دي. فائنانشل ټایم د یورپی کونسل د صدر د ډونلډ ټسک د خولې لیکلي دي چې د برطانیې یورپی یونین نه وتل نه یوازې د یورپی یونین د تباهۍ ابتدا ده، ولې دا به د غربي ملکونو سیاسي ثقافت هم ریخي ریخي کی. اخبار لیکي تر څو چې د برطانیې نوي تجارتي بندوبسونه او ضابطې راښکاره شوي نه وي، باپاري اعتماد پر ځای کېدای نه شي او د سرمایه‌کارۍ ډېرې منصوبې به په ټپه ودرېږي. فائنانشل ټایمز خپل اداریه کې زیاته چې یورپی یونین نه د برطانیې د وستو په فیصله برطانوي ووټرانو خپل ملک کې حکومتي اړې ګړې راولار کړې دي، کم چې قابو کول ګرانه ده. وړومبۍ مسله خدا را پورته شوې ده چې د ووټرانو د برطانیې یورپی یونین نه د وستو په فیصله پوهېدل ګران دي. لکه څنګه چې عام طور سره په ریفرنډمونو کې کیږي، اتحاد کې د پاتې کېدو ووټ کم او اتحاد نه د وتو ووټونه زیات وو، او د دې په نتیجه کې یوازې یورپی یونین رد کړی شوی نه دی، بلکې دا د عالمګیریت او د کډوالو د مسلې خلاف یو مضبوط احتجاج دی. د څه د لاسه چې په خیال د ووټرانو د دوی د ملک برطانیې قامی خود اختیارای تشخص او اقتصادي تحفظ سخت غزار خوړلی وو. فائنانشل ټایمز خپل اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې په موجوده حالاتو کې د حکومت او د عوامو ترمنځ د پیدا شوې فاصلې مسله به تر ډېرې مودې پورې اواره نه شي. په داسې صورتحال کې اتحاد نه د وتو د مرستیالانو او په اتحاد کې د پاتې کېدو د مرستیالانو په غوښتنو کې د یوې تورې پیدا کولو کوشش به مسله د اوارولو په ځای نوره زیاته کړکېچنه کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. قدر منو اوریدونکو کتونکو مو سه ملګری اوسئ. اوس هم په افغانستان کې چې کومې جګړې روانې دي د هغې په حق له تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې د صدر براک اوباما لخوا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ته د حملو اختیار سیوا کېدلو وروسته د پنټاګون چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې نږدې 15 طالبان چې دي هغه په نښه کړی شوي دي. او چارواکو ویلي دي چې تیره شپه ننګرهار ولایت کې د تندرو ډلې وسلوالو د افغان ځواکونو په لرې پرتو سیمو ولسي سیمو باندې بریدونه کړي دي. چارواکي زیاتوي چې دوی د داعش خوشا ودیرش وسلوال چې دي هغه په دغې نښتو کې وژلي دي. بلخوا د افغان او پاکستاني طالبانو چې کوم نښتې په کونړ ولایت کې روانې دي هغه هم دوام لري. په دې حق لباندې حق مل روان پوره تفصیل لري تاسو ته وړاندې کوو.
افغان چرواکی وای دی افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په 1340 ساتونو کې د افغان ځواکونو او د ایش وسلوالو ترمن د جګړې په بیلابیلو پیښو کې 10 د ایش وسلوال وژل شوی او 20 نور ټپیان شوی هم دی. د ننګرهار ولی ویانه تولاخو غنی ل ډیوی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ایش وسلوالو ته درنه تلفات هغه محل واوختل چې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې په کوټ ولسوالۍ کې تر برید لاندې راوسته.
د تیرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نښتو هوایي بریدونو او عملیاتو په ترڅ کې 10 داعش وسلوال وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. دوه امنیتي مسؤلین شهیدان شوي دي او 3 نور ټپیان شوي دي.
خو غنی زیاته کړه چې په دغه نښتو کې د ایش وسلوالو عام خلک هم په نښه کړي او د څلورو ماشومانو په ګډون اته ولسی خلک وژل شوي او وطنه ټپیان شوي هم دي. د خو غنی په خبره د ایش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ولسی خلک هم لازان سره بيولې دي او نن غرمه یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او د ایش وسلوالو ترمن جګړه پیل شوې ده.
ایش وسلوالو په سیمه کې یو شمېر کورنو ته هم اورونه اچولې دي او ماشومان او ځینې نورې له ځان سره لېږدولې دي. له تېره ورځ جګړه درېدلې وه ولې نن تقریبا د 11 بجو په شاوخوا کې یو ځلې بیا هم کله چې امنیتي بنسټونه تصفیه کاري کوله یو ځلې بیا هم په ځینو سیمو کې جګړې رامنځته شوې دي. ولې زموږ ځواکونه هوایي او ځمکنی ځواک د ننګرهار د محترم ولې په خوره باندې بېرته رسېدلې وه. عملیات او د همدرد داعش له منځه وړلو لپاره هڅې روانې.
په همدې حال کې د ننګرهار د کوټ ولسوال حاجي سید رحمان په سیمه کې د جګړې د دوام پخلای کوي او زیاتوي چې د کوټ ولسوالۍ د سیپای او یو شمېر نورو سیمو کې افغان ځواکونه او د ایش وسلوالو ترمن سخت جګړه روانه ده. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چرواکي وایي چې د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان طالبانو ترمن نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیا قمندنۍ قمندان سید حبیب سیدخیل له ډیوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې نښته 13:09 سرکڼو ولسوالۍ په ګلبري سیمه کې رامنځته شوې چې په پایله کې د اسلامي امارت 10 تنه او د تحریکي طالبانو پاکستان 2 تنه وژل شوي او همداراز د دواړو لورو 12 تنه ټپیان شوي هم دي. د کونړ امنیا قمندان سید خبیب سیدخیل وړاندې زیاته کړه. دایوای او فعلاً هم یو 15 دقیقې د سرکڼو ولسوالۍ د ګلبري په سیمه کې د هغوی په منځکي جګړه پیل شوې ده او د تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نه لرو ځکه سیمه غرنۍ او پیاده لارې لري او جګړه پکې همدا اوس هم روانه ده. دا یو بل خبر لمخې افغان چرواکی وایي د افغانستان په لویدیز فراه ولایت خاکی سفید ولسوالۍ کې د دې ولایت استیناف محکمې یو قضی د وسلوالو طالبانو له تختولو وروسته ادم کړی دی. د فراولی ویان محمد نصیر مهری رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ادم شوی قضی شمس الرحمن نمیږي او دوه ورځې وړاندې هغه مهال د طالبانو لخوا تختول شوی او 13 شپه یې ادم کړی چې له هرات ولایت څخه فراه ته روان و. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او دایش وسلوالو څه ندی ویلی. په فرا ولایت کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د استیناف محکمې قضی په داسې حال کې له تښتولو وروسته ادم کړی چې په دې وروستیو کې د میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو پر قضی محکمو د وسلوالو طالبانو لخوا په وسلوالو بریدونو او چودنو کې یو شمیر قاضیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
په دې نږدېو کې افغانستان نړښت په انخطو کې د اضافي سره د پاکستان د نن په امنیت باندې کوم بد اثر غورځېدای شي؟ د ډیورډ خبریال ارشد مومن په دغه باندې یو څېړنیز راپور تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
په موجوده وخت کې د افغانستان قندوز، پریاب، زابل، هلمند، قندهار او کونړ سیمو کې وسلوال طالبان موجودیت لري او څېړونکي وایي چې دغه سیمو ترڅنګ د افغانستان خوشه 50% برخو کې وسلوالو اثرات موجود دي او د امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونو کمولو اعلان وروسته د وسلوالو فعالیتونه لا نور سیوا شوي. او د افغانستان امور ماهره رحیم الله یوسفزی وایي چې افغانستان کې وسلوالو اثرات سیوا کېدو سره سم په پاکستان نړیوال فشار زیاتیږي، ګنه چې د افغانستان داخله چارو کې د لاسوهنه بند کړي.
او واقعاً چې څونه افغانستان کې جنگ او مرګ جوړ زیاتیږي، نو افغانستان به دا وایي څنګه چې مخکې ویلي دي چې دغه حمله کوونکي، دغه پلان جوړونکي افغان طالبان مشران، اکانی شبکې مشران په پاکستان کې دي. پاکستان دې دې خلاف عملیات وکړي، پاکستان دې خلاف عملیات نه کول غواړي. پاکستان ویلي دي چې هغه نه غواړي چې د افغانستان جنگ پاکستان ته انتقال کړي. نو دا پراتون کې زه فکر کوم په دې ګرمۍ کې خدا سي ماته سنجیده کوشش نه کوي چې افغانستان کې به امن لپاره د سولې لپاره کار وشي.
د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په رستو کې دا منل چې افغان طالبانو باندې اغیز لري او بیا د افغان طالبانو مشر مولا منصور په بلوچستان کې د ډرون برید کې وجل کېدو وروسته په پاکستان نیوکه زیاتې شوې او سیلنکار خادم حسین په وینا چې پاکستان ته به د نړۍ هیوادونو ته دا باور ورکول وي چې د افغانستان پړې خپل تګلارې بدلې کړي.
ترسو پورې چې داسې نه شي، په دې باندې د دنیا نړیوالو قوتونو او د سیمې د ریاستونو اعتماد نه بحال شوی، نو دا ډېره ناممکناتو کې خبر راځي چې کوم ځای کې هم په دې سیمه کې اړې ګړې کېږي او د پاکستان ذمواري به په کې نه ګڼلی کېږي. چې کوم ځای کې هم اړې ګړې کېږي، بالخصوص افغانستان کې، د هغې په ایخ په نیغه یا بالواسطه طور به څه نه څه تعلق د پاکستان سره بهرحال جوړیږي.
وتلی خبریال طاهر خان وایي چې افغانستان کې تشدد زیاتوالی نړیوال هیوادونه دغه ملک مستقبل پاړه اندېښمن کړي.
د امریکا د دفاع کم رپورټ راغلی، هغه په خپل باندې هم دا منلی دي چې د طالبانو سره اوس د ماضي په نسبت باندې زیاتې سیمې کنټرول دي. د ملګرو ملتونو تیر وخت کم رپورټ هغه د زیاتې کم راغلی د ښکاره شوې دي، نو هغه ګندایي چې تشدد امکانات زیات دي. نو دې رپورټونو ته ګورو نو بیا خو لکه اندېښنه شته، او د دې رپورټونو اوس دا بنیاد پکار دی چې د کومو هیوادونو په افغانستان کې اثر وي، نفوذ وي، یو مهم رول وي، باید چې هغه اوس توجه او خپل کوششونه سفارتي هلې ځلې هغه زیاتې کړي.
پاکستان د خبره په تواتر سره ردوي، ګنې چې افغانستان داخله چارو کې لاسوهنه کوي او د افغان طالبانو سره څه قسمه مرستې کوي. پاکستان دریز دی چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړل شوی او دواړو ته به امن راوستو کې یو بل سره مرستې کول وي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا د پدې ټیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو زمګه غږ چې د هغه نیخ پنی غوري موږ سره ملګری اوسې. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په اسلام آباد کې ډیفنس یونیورسيټي کې تر سره شوی یو غونډې ته د جمعې پر ورځ وینا کړې ده، او په دغه حق لباندې هغه په خپل وینا کې ویلي چې پاکستان په نورو ملکونو کې د پټو جګړو چې کم دی هغه سخت مخالفت کوي او بل چاته هم دغه موقع نه ورکوي چې د پاکستان خلاف پټي جګړې چي دي هغه وکي. نور تفصیل لري رابیا پیر په خپل دی رپورت کې.
د فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې پاکستان د نورو هیوادونو په ضد د پراکسي جنگ د استعمال مخالف دی او یو بل هیواد ته به هم خپل په ضد د پراکسي استعمالولو اجازه ورنه کړي. د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف نیشنل ډیفنس یونیورسټي اسلام آباد کې خپل د وینا په محل وویل چې د زربیاس کامیاب عملیاتو له وجې په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر تراګر د بچنې ښکار دي او اسانه هدف په نقشه کوي. دوی زیاته کړه چې دشمن که څه هم پاکستان غیر مستحکمه کول غواړي خو په هر صورت کې به دغه تراګر بېخواهانه کوي. د فوج مشر وویل چې د جنگونو کولو په طریقه کار کې په توندي سره بدلون را روان دی. پاکستان د نورو هیوادونو په ضد د پراکسي استعمالولو مخالفت کوي او یو بل هیواد ته به هم خپل په ضد د پراکسي استعمالولو اجازه ورنه کړي. د فوج د مشر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د افغانستان له اړخه پر پاکستان د دوی په هیواد کې د مداخله او د طالبانو د مرستي تورونه لګول کیږي او د چیړونکو وینا ده چې د وخت سره په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره به دواړو هیوادونو ته خپل فکر کې بدلون راوستل وي. چیړونکار او مشر جرنالیست طاهر خان وایي
جنگ په 15 کالو کې شوې دي او یوې غاړې غا جنگ ته نه دي، نو نور جنگونه جاری وي نو افغانستان به هم حالت خراب وي او د پاکستان حالت هم ځکه نه چي کېږي چې دواړو یو بل سره تړلې شوې دي.
په تیرو ورځو کې هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیکل ویلي وو چې د پاکستان ریاستي ډھنچه کې موجود څه عناصر په سیمه کې عملیات کوونکو اکثرو تراګرو ډلو مرسته کوي. دوی دا خبرداری هم ورکړی وو چې د یو هیواد شه او بد طالبان د یو بل په ضد استعمالول به د هور سره لوبي کول وي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو پدمردونکو د ډیوا رادیو د ټي وی ساته خبري خبرونه نه خپلې غو واشنگټن ډي سي نه وګي ایچ آر سي پی د بشري حقوقو چې کومه اداره ده هغه ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا د مجرمانو څخه د جرم د خبرې د وستو لپاره سخت تشدد کیږي او دغه تشدد د مخنیوي لپاره پاکستان په کال 2010 کې په نړیواله توګه یو قرارداد هم لاسلیک کړی دی، لوازنامه هم کړی ده، خو تر اوسه پورې په دغه ملک کې د بشري حقوقو او یا دغه تشدد د مخنیوي لپاره کوم قانون سازي نه ده شوی. نور تفصیل په د پیرولای شپه دغه راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د پاکستان په کچه تنظیم ایچ آر سی پی وای چې د پاکستان حکومت د تشدد په ضد نړیواله لوزنامه عملی کولو کې ناکام دی. د پاکستان حکومت کال 2010 کې د تشدد په ضد نړیوال کنوینشن یا لوزنامه لاسلیک کړې و. د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د پاکستان لخوا دغه لوزنامه عملی کولو په موضوع پایتخت اسلام آباد کې یو غونډه را جوړه کړې و. د غونډې ته وینا کې د ایچ آر سی پی جنرال سیکرټری آیه رحمان ویل چې پاکستان کې د پولیسو د امنیتي ادارو د لاسه د زیر حراست کې ادیانو ملزمانو زورول یو عامه خبره ده. د نوموړي په وینا په ملک کې د امنیتي ادارو زیر نگراني سیف هاوسز یا شخصي کورونه او ودانې د دې لوی مثالونه دي. کوم ودانو کې چې د آیه رحمان په خبره ملزمان زیر حراست ساتلی شي او د دوی نه تفتیش کولی شي. د ایچ آر سی پی جنرال سیکرټري ویل چې پاکستان کې پولیس د یو ملزم اسوال او ټکول اړو تشدد نه ګڼي تر څو چې د دغه ملزم اړو کې نیوي مات کړي. خو د دې باوجود د آیه رحمان په وینا پاکستان کې د عدالتونو لخوا ملزمانو ته سزاګانو او رولو شر ډیره کم ده. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی بل یو کارمن کامران عارف وایي چې پاکستان د تشدد په اړه لاسلیک کړی نړیواله لوزنامه عملی کولو کې پاتې راغلی دی.
شپږ کاله مخکې دا ریټیفای کړ او هغه کې په کار دا و چې په یو څو کاله کې دنه پاکستان قانون جوړ کړی و چې کم لاندې د کم تحفظات چې د پاکستان خلکو ته حاصل دي د کنوینشن لاندې چې هغه دغه کړی وی هغه ریالټی کې چینج کړی وی. نو پاکستان په هغه کې داسې تر اوسه پورې هیڅ دغه نه دی قدم نه دی اخیستی، هیڅ قانون یې نه دی جوړ کړی چې کم لاندې ټورچر یا کریمینلایز شي کمپلیټلی او یا په هغې باندې عمل درآمد وشي. تر څو پورې چې د ټورچر خبره ده نو زموږ پولیس سره د انویسټیګیشن او سبن طریقې نشته. واحد یو طریقه دا ور سره هغه ټارچر دی.
واضح دی وی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره فوزي عدالتونه هم جوړ کړي دي، او د دین علاوه په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ریاستي ادارو ته خصوصي اختیارات ورکولو په ترڅ کې اهم قوانین هم پاس شوي دي. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه په دغه خصوصي قوانینو باندې سختې نیوکې کوي، او دا د بشري حقوقو سرغړونو سره سمبلي. بلخوا د پاکستان حکومت د رسخ پلوي چې پاکستان د مخصوصو حالاتو سره مخ دی، او ترهګرو او په سنگینه جرایمو کې ککړ ملزمانو په ضد د سختې کولو نه علاوه د حکومت سره بل کوم لار نشته دی. خو د ایچ آر سی پی چارواکي کامران عارف دا تاثر ردوي، او دې زیاتوي چې کم خلک پاکستان کې د ملزمانو سره سختي جایزه بلي، هغوی بیا د امریکې لخوا ګوانتانامو بی کې د شکمنو ترهګرو زیر حراست ساتلو باندې ولې احتجاج کوي.
دا سختی بالکل ناجائز رداړو کې دین شي. دا مغه خلک دي چې کم ګوانتانامو مبارک شور کوي چلته کې زیاته او شو، او بیا عمره چې پاکستان کې کیږي دوی وایي چې دلته کې دا ډېر خوش دي نه بغیر لکیږي. ټارچر حق چې دی دا ابسولوټ دی، لکه دا فریډم فرام ټارچر ابسولوټ دی. دا په جنگ کې او په امن کې په هیڅ صورت باندې دینا دا حکومت خلاصې نشته.
د غونډې ته وینا کې د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویل چې د بد مرغه د پاکستان ځنې آئینی او ریاستي ادارې ملک د تشدد فضا جوړولو ذمہوار دي، او په دې اړه لوی مثال په رستو کې د اسلامي نظریاتي کونسل هغه اعلان دی چې ګنې یو خاون په خپل ښځه باندې تشدد کولی شي. فرحت الله بابر ویل چې پاکستان کې چرته هم یو تن بې درکه کیږي، نو د ده کوروالو ړومبې شک په استخباراتي ادارو باندې راځي. د ایم کیو ایم بیرسټر سیف وینا و چې ملکي عدالتونو کې د ججانو په مخ کې سه ملزمان لواندې کول شي څوک چې د پولیسو د تشدد د لاسه سخت ځپلې شوی وي. خو د دې باوجود عدالتونه دغه ملزمانو سره د څه قسمه همدردۍ په ځای الټه د دوی د زیر حراست میاد کې د ساتلو اضافي حکم جاری کوي. د عوامي نشتلګون سینیټر افراسیاب خټک ویل چې پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد روانې مبارزې په نوم زیر حراست ملزمانو زورولو ته اوس د یو پالیسۍ شکل ورکړی شوی دی، کوم چې د افراسیاب خټک په وینا په مهذبه دور کې یو ناقابل برداشت عمل دی. او د زیات چې ریاستي ادارو ته د داسې اقداماتو نه ډډه کول پکار دي چې دغه ادارو او د ترهګرو په کاروایو کې سفر کول ممکنه پاتې نشي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو او ټی وی د موږ سره ملګری اوسې. یو سوم تاسو ته تفسیر باندې کوو. په پاکستان کې د پنجاب صوبې یو ورځپاڼې کې د احمدي فرقې سره تعلق لرونکو پر ضد کمپین شروع شوی دی، او په کې د دوی مذهبي ازادۍ د محدودولو لپاره د پیسو راغونډولو غوښتنه شوې ده. په پاکستان کې لګکۍ ډلو پر ضد د پیښو چې کوم لړۍ ده هغه دوام لري، او په نړیواله توګه بیا د پاکستان نه د دغې د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونو اغستلو غوښتنې هم روانې دي. په دې حقله نور تفصیل لري ارشد حسین د رپورټ کې.
پاکستان کې د احمدیانو لوی مخالف تنظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان لخوا د پاکستان پر ورځپاڼه کې د چاپ شوي اشتهار د لارې د اولس څخه د قادیانیانو د مذهبي ازادو د لانور را محدود کولو دپاره چندې غوښتلې شوي دي، او احمدي جماعت دا تازه مهم د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي دپاره جوړ شوي د ملي قامي تګلارې پر ضد ګام بللې دی. په یو قامی ورځپاڼه کې د احمدیانو پر ضد د سپکاوي نه ډک راپارونکي دغه تازه اشتهار د کمشمیر مذهبي طبقو خلاف د هیواد دننه د یو نوي رجحان غمازی کوي، ولی چې د دین وړاندې به صرف د احمدیانو خلاف پمفلیټونه او په دیوال لیکنې چاپ کېدلې. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکي چې د هیواد په یو قامی اخبار کې دغه اشتهار د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان لخوا چاپ کړی شوی دی، چې پکې د احمدیانو د غلې کولو او د هغوی د مذهبي ازادو د لانور را محدود کولو په غرض د ولس څخه د چندو ورکولو خواست شوی دی. په دغه اخباری اشتهار کې دا هم ویلی شوی دی چې تنظیم ته د هیواد دننه او بهر د دینی مدرسو جوړولو او په عدالتونو کې د احمدیانو پر ضد د روانو مقدمو په وړاندې بوتلو او د احمدیانو مرکز جناب نگر کې د دینی مدرسو د جوړښت لپاره مالی مرستو ته اړتیا لري. د ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال پاکستان کې د احمدی جماعت ترجمان سلیم الدین احمد اویل چې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لخوا د احمدیانو پر ضد د کرکې دغه کمپاین د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د شل نکاتي ملي تګلارې د هغه نقطې مخالفت دی کم کې چې ویلی شوي د کرکې خوروونکي لټریچر اخبارونو پر ضد به کاروائی کولی شي.
ختم نبوت ملتان والوں کی طرف سے یہ ایڈ جنگ اخبار میں شائع ہوئی مختلف ایڈیشنز میں کہ اینٹی احمدیہ لٹریچر کی اشاعت کے لیے لوگ عطیات اور فنڈز دیں. اس حوالے سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اینٹی احمدیہ لٹریچر اشتعال انگیز لٹریچر ہے اور اس میں بے تحاشا ایسا مواد پایا جاتا ہے جس سے کوئی بھی اشتعال پکڑ کے کسی احمدی کو مار دے یہ کوئی بعید بات نہیں.
سلیم الدین وائی دغه اشتہار ورسپانا جنگ ملتان پر ایڈیشن کے چاپ شوی دے چپکی د اولت څخه د احمدیانو پر ضد د کمپاین چلولو د پاره د مالی مرستو غوښتنی شوی دی او خاغلی دریز لري چې د ملي تګلارې لاندې خو د مذهبي کرکې خورونکو پر ضد د ګام پورته کولو غوښتنی شوی دی او دا قسمه اشتهارات چاپ کېدل ښایي چې حکومت د دغه سخت دریز ډلو پر ضد ګامونه پورته کولو کې ناکامه شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د هیواد په قامی اخبارونو کې د احمدیانو څه قسمه اشتهار نه چاپ کیږي خو ایکسپریس ټریبیون د پریس کونسل آف پاکستان د چیرمین ډاکټر صلاح الدین دخلی لیکي کوم متاثره فریق وغواړي نو د کونسل په وړاندې یو شکایت راوړی شي خو کونسل د خپل ځانه د چا خلاف څه اقدام نشي اغستی. د ورلد کرسچن انسایکلوپیډیا مطابق پاکستان کې د میشت احمدیانو شمیره 4 میلیونه ده او د اویایم په لسیزه کې هغوی په آئینی توګه غیر مسلم ګرځولی شوي وو خو څېړونکي وایي چې احمدیان نه یوازې په ریاستي کچ زورولی کیږي بلکې د هیواد دننه د مذهبي سخت دریځ ډلو لخوا هم د هدفي وجنو او کرکې سره مخامخ دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د سیلګری زای سواد کې د ټراوټ مہی په حق لباندې د ډیور اډیو خبريال ملک وقاص یو ویډیو راپور لګل او ردو ته تاسو پام لګرځو. قدرمن اردونکو، تاسې د ملک وقاص دغه ویډیوي راپور مختصر غونتې وکاته خو آواز یې نه راته د تکنیکي مسلې په وجه باندې. مونږ کوشش کوو چې څنګه هم دغه راپور سمیږي او دغه د چلولو قابل کیږي. مونږ دغه راپور تاسو ته یو وار بیا وړاندې کوو.
یو بل رپورٹ لرو چې امجد صابری قوال چې هغوی سور زروان دی
په کراچی کې وجل شوی
وو. په کراچی کې هغوی وجل شوی وو نو د هغوی په یاد کې د هغوی د یادونې لپاره په کراچی کې د هغوی مینوالو چې دی هغوی شمې بلی کړي دي او هغوی یاد کړي دي. نو په دغه حق باندې یو لنډ غونډې ویډیو موږ لرو تاسو ته اوس وړاندې کوو.
په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته د غیر دولتي موسسو غړو او د مدني ټولنو فعالینو د کراچي وژل شوي مشهور کوال د امجد صابری په یاد کې مونبتۍ بلې کړلې. وده ته یې د عقیدت ګلونه وړاندې کړل او د ده هدفي وژنه یې په غټو ټکو کې وغندله.
امجد صابری جو ہے وہ ایک نامور شخصیت تھی جنہوں نے کافی سارے لوگوں کو قوال سکھایا گیا، ان کو نعت پڑھنا سکھائی گئی. تو پاکستان سے اس لحاظ کا کافی سارا نقصان ہوا ہے کیونکہ ایک شاید میں سمجھتی ہوں کہ امجد صابری ہی صاحب تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو آگے تک پہنچایا.
قوالی او نعت ورزدہ کھڑے ہو پدی باندی دا پاکستان ڈیر زیان وسو امجد صابری با د خدای پیغام خلکو ته رسوي. د د فکر با هر کلا د خلکو په زړو کې موجود وي، نه یوازې په پاکستان کې بلکې لایواد ځخه د باندې هم د ډیر منوال موجودیت لري. یو بل د مدني ټولنې غړي اکرام بیا وویل، زه د امجد صابری پن د ستاینې وړ ګام بولم.
یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں، تو ان کی ڈیتھ سے جو ہے پاکستان میں بہت بڑی ایک افسوس کی فضا پیدا ہو.
دا حق خلجی شی اٹول نڑی تا دمینی پیغام ورکوی، دغه ډول وژنی دلتا دویر پیزا خوروی، هغه به پټول نڑی کی خلګو پیژندی. لیکن زموش پایواد کی مش دغه ډول خلق په ادب باندې وژنو، حکومت د دې هیڅ ډول نوټس ناخلی. ورځ تر بله هدفي وژنې مخ په وړاندې روانې، خو حکومت یوازې پر خپلو چوکۍ باندې ناستې خپلې شپې سبا کوي او په دې تمه دي چې موږ به خپل 15 کاله څنګه پوره کړو. نور د ولسي خلکو له هدفي وژنو څخه د اغېزمن شوو کورنۍ پاکله باندې دوی هیڅ ډول پام فکر نه لري. دا نه وي په هیواد کې هره ورځ څومره کسان وژل کېږي او د دې قاتلان څوک دي ولې نه نیسي. موږ له حکومت څخه په یوه خوله باندې غوښتنه کوو چې د ده قاتلان دې زر تر زره ونیول شي، یوازې د ده نه بلکې ټوله هغه بې ګناه خلک چې د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل کېږي. زموږ ادارې د څه دپاره دي؟ موږ دلته په هیواد کې تر شپږ ویشت زیاتې خفیه ادارې لرو، خو د دې باوجود زموږ په هیواد کې خلک د مرغۍ په شان باندې وژل کېږي. د پوښتنې څوک یې نشته. حکومت دې د دې نوټس واخلي، قاتلان دی ونیول سی، د قانون و منګولو ته دی وسپارل سی. که دا سین ونه سی نو بیا با خدای مکه خلک بټوله له هیواد څخه د باندې د تاګ هڅه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د ملکن ډیویژن په شانګله ضلع کې کماچ او دیدل داسې علاقې دي چې ښایست لري، خو دغلته کې د تګ را تګ وسیلې حکومت نه دي برابر کړي. سړکونه وران پراته دي. دغې باندې د مشال راډیو د خالد خان یو راپور تاسو ته وړاندې کوو.
دا خیبر پختونخوا شانګلې ضلع دیدل او کماچ کلی زیات تر خلک دا باسین پورې غاړه تورغر یا هریپور ضلعو ته په کشتو کې تلل راتلل کوي، ځکه چې دا شانګلې تیتوالانو کلی پورې دیرش کیلومتره کچه سړک دوی په درې درې نیمو ګینټو کې ترسره کوي، کوم چې د ډېر مودې راسې مات ګوټ پروت دی. دا باسین پغاړه پراته د شانګلی نصرت خیل یونین کونسل کماچ دیدل بیر بانډا او دیهار آبادی خوشا 50,000 پورې دا چې زیات تر خلک پکې کرکیلا یا د خپل سیمو نه بهر مهنت مزدوري یا روزګار کوي.
دفسر دی، بیهار دی، بیا د بیهار شنګری کلی دی، او دا غین علاوه مخې ته چي دی نو مطلب دار چې اشم خیر وډو یو کلی دی، بیل دی، بیا کماچ دی، او د کماچ سره سره چي دی نو ورته دیدل دی.
د دنګو شنو غرونو او رڼو اوبو سیمه شانګله کې قدرتي ښکلا ډېره ده، خو دغلته ځایي خلک یا تلونکي سیلانیانو لپاره نه خو پاخه سړکونه شته او نه نورې اسانتیاګانې.
انتهایی مشکلات یو منګر په زناورو غو زندگی تیرو، منګر دې نه خپل مریض چیرې پکټ او په دغه منې تړو او په خلکو منې وړو، نه چې منګر هسپتال دومره بیمار نه خو منګر په غلارې چړو، مطلب چې هسپتال ته رسو نه غټې میچ شي.
دا شانګلی او تورغر په مینس کې د لرګو یو زوړ پل جوړ دی، چرته چې صرف واړه ګاډي بغیر د څه وزن تیریدی شي. خدای خلک وایي چې د لرګو پل باندې تیریدل د جون سره لوبې کول دي.
منګه دا علاقہ همیشه به مور او به پلار پاتې شوی دا زمونږ د دې علاقے زیسوک د تپوس نشي.
دا شانګلی ضلع نه د پاکستان د وزیر اعظم مشیر خاص انجینیر امیر مقام رور ډاکټر عباد او بیا د صوبائی اسمبلی عبدالمنیم خان چې خیبر پښتونخوا کابینه غړي هم دی په تیر ټاکنو کې منتخب شوی دی. خو د ځای خلکو په وینا دوی د نصرت خیلو او بالو خیل یونین کونسل ته په تیر درې کالو کې هیڅ پام نه دی کړی. خالد خان، مشال ریڈیو، دیدل، شانگلہ.
Thank you.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی قدمونه اوریدونکو کتونکو دا زموږ یو ساته خبری خبرونه چې د واشنگتن ډی سی استودیوز نن تاسو نه خبرنی غوولی دا موږ سره ملګری او سیده د دې لپاره تاسو ډیره زیاته مننه کو او زېما زموږ خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري ټیکنیکل اړخته زموږ سره همکاري کوله پروډوسر محمد عالمگیر او موسی انجینیر زو جاکسن او جان هغه نه ډیره مننه او غوږ سی زموږ پروګرامونه لا هم دوام لري.